قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ بیرته له وسله والو طالبانو نیولې ده. د ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال به مو په یو تفصیلي راپور کې د مارجې له وروستي حاله خبر کړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو، خو لومړی قسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام کړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې داخل سو. د حکومت اجرایي رئیس له ایراني چارواکو سره تر لیدنې وروسته بیرته افغانستان ته راستون سو. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې سپینمانی وایي داسې نښې موندلې دي چې شی د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالی نه وه. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالی شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې داخل سو. دا امتیاز افغان لوري وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوالی شورا بشپړ غړي هیواد زیمبابوې ته یې تېره ورځ په شارجه کې په دوه وکټو ماته ورکړه، او له دې سره د ورسنۍ لوبو روانه لړۍ درې په دوه له زیمبابوې څخه وګټله. د 500 وره په پرونۍ لوبه کې لومړی بیټنګ زیمبابوې وکړه، او تبصره کوونکو وویل چې افغان بالران باید په سر کې وکټې واخلي.
A little inside edge gets more off the mark, but Afghanistan need early wickets, need to strike very, very early.
زیمبابوې افغانستان ته 249 منډې هدف وټاکئ. د هدف ته په داسې حال کې افغان لوبغاړي ورسېدل چې لا دوه توپه پاته وه. ګلبدین نایب د دوه اتیا منډو له جوړېدو سره د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل سو، او محمد شهزاد په 500 لوبو کې د 228 منډو د جوړېدو لپاره د ټولو لوبو غوره لوبغاړی انتخاب سو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ایران د درې ورځني سفر په ترڅ کې له مذهبي مشر آیت الله خامنهای، ولسمشر حسن روحاني، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې. د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه توافقنامې لاسلیک سوې. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دوه توافقنامې امضا شوې. په دغو دواړو حکملیکونو کې یوه د سپورت په برخه کې وبلې هم د توریزم په برخه کې و. د دې توافقنامو پر بنا ایران ژمن دی چې د سپورت په مختلفو برخو کې افغانستان لوبغاړي دوی څخه مرسته ترلاسه کوي.
د افغانستان له اجرایي رئیس سره ایراني لوري موافقه وکړه چې تر دې وروسته به افغان کډوال کولی سي چې د مهاجرت د اقامې د کارت په واسطه د لنډې مودې لپاره افغانستان ته سفر وکړي او بیا بیرته ایران ته ستانه سي. همداراز د افغانستان اجرایي رئیس له ایراني لوري وغوښتل چې هغو افغان کډوالو ته چې کورنۍ تر اوسه په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د زده کړو زمینه برابره کړي. په دې برخه کې ایران یو لړ ژمنې وکړې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېر ماښام کابل ته راستون سو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجه ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مارجه کې 140 طالبان وژل شوي، او په ولسوالۍ کې مو نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس تر اغلله، هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصو کړو، ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تر لسو ډېرې هوایي حملې د افغان ځواکونو په ملاتړ ترسره کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مارجې د نیولو لپاره پلیو بهرنۍ ځواکونو له دوی سره په جګړې کې برخه نه ده اخیستې. سپینه ماڼۍ وایي داسې نښې موندلې دي چې شی د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. د سپینه ماڼۍ ویاند جاشر نست وویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګر ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کړې ده.
The initial analysis that's been conducted of
د وی د هغه راپور لمړنۍ څېړنه چې خپور سوی دا څرګندوي چې د شمالي کوریا ادعا د هایدروجنی بم د بریالیتوب په برخه کې سمه نه ده. په تیرو 24 ساعتونو کې هیڅ داسې څه نه دي سوي چې له مخې د شمالي کوریا د تخنیکي او پوځي ځواک په اړه د امریکا په ارزیابۍ کې بدلون راسي. سپینه منی وای چې شمالي کوریا د نړۍ تر ګردو منځوي هواد دی چې هر وخت نورو د پاروونی هڅې کوي. اخوا د ملګر ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي اسماینه وقندله. امنیت شورا تیر شپه وروسته تر دې بیړنۍ خونډه راوبلله چې پیونګ یانګ ویل د هایدروجنی بم بریالۍ اسماینه ترسره کړې ده. د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه وویل چې دا ډول اسماینه د امنیت شورا له پرېکړې لیک څخه ښکاره سرغړونه ده او د شمالي کوریا د هڅه په ښکاره د نړۍ سولې او امنیت ته یو ګواښ دی. د ملګر ملتونو امنیت شورا ویل چې د شمالي کوریا پر ضد د نوو اقداماتو لپاره بیړنۍ هڅې روانې کړې دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمباري له امله په سوریه او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج 50% کې مخه نیول سوې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند ډګروال سټیفن وارن د چهارشنبې پر ورځ ویل په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر تسهیلاتو 15 ځله بمباري سوې چې له دې سره د ورځې د 40,000 بیرلو تیلو د استخراج مخنیوی سوی دی. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو چې تیر کال د عراق او سوریه پراخې سیمې ونیولې د تیلو قاچاق یې پیل کړ او په دغو پیسو خپل عملیات مخته وړي. ډګروال وارن ویل چې تیره میاشت په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 2,500 کسان وژل سوي دي. د وارن په وینا په عراق او سوریه کې د بهرنیو په ګډون داعش له 20,000 تنه وسلوال لري. بحرینی چارواکي وایي له ایران سره په ارتباط کې یو شبکه چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلودی ځپلې ده. د بحرین د کورنۍ چار وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دې شبکې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو او د لبنان له حزب الله وسلوالې ډلې سره اړیکې درلودې. د کورنۍ چارو د وزارت په وینا دې شبکې پلان درلودی چې یو لړ خطرناک بمی چاودنې په بحرین کې وکړي. دا خبره په داسې حال کې خپور سوی ده چې د سعودي عربستان ډیپلوماتیکې اړیکې له ایران سره وروسته تر دې خړ پړ سول چې د جنوري په 2 ریاض یو پیژندل سوی شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. تر دې پیښې وروسته په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ او عربستان خپل سفارت بند کړ. د سعودي عربستان یو شمېر متحدانو لکه بحرین، جیبوتی، سودان، عربي متحده امارات هم له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې قطع کړې. کویټه او قطر هم له تهران خپل سفیران وربللې دي او اردن په امان کې د ایران سفیر احضار کړ. او روسي خبرم ده چې د روسي روبل د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تېر ورځ 4.5 روبل له یو ډالر سره تبادله سوه. روبل خپل ارزښت 1.5% د ډالر په وړاندې له لاسه ورکړ او چینایي پیسې تېر ورځ له ډالرو سره د 5 کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت په ټیټه بیه تبادله سوې. چې له دې سره په د مخ پر ودې هیوادونو کې د پرمختګ دورو کې دوه ویره زیاته سوې ده. د مخ پر ودې هیوادونو د پرمختګ د لارې بل خنډ د تیلو د بیو ټیټېدل دي چې تېره ورځ د لندن په بازارونو کې یو بیرل تیل تر 15 ډالره ارزانه خرڅ سوه او دا په تېرو 12 کلونو کې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولماله مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. افغان امنیتي چارواکي وایي چې مرجع ولسوالۍ د هلمند مرجع ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. امریکایي چارواکي هم وایي چې امریکایي ځانګړي ځواکونو د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي ملاتړ مرسته کړې ده. سیمه ییز خبریال به مو په یو تفصیلي راپور کې د دغې ولسوالۍ له وروستي حاله خبر کړي.
د تاریخ نور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په پچکونو لړلې او د لارې پر شاوخوا هیڅ څوک نه تر سترګو کېږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري.
ایران ته په سفر کې د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله د سفر یو هدف هم د چابهار بندر ته ورتګ و چې د دې بندر په اړه یې ځینې موافقې حاصلې کړې دي.
د ایران حکومت له هغوی څخه مالیه نه غواړي، د هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیاتو څخه هم معافي ترلاسه کوي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چې افغانانو ته چې غواړي په دې بندر کې پنګونه وکړي، ایرانی لوري یو لړ سہولتونه برابر کړي. د انتخاباتو خپلواک او شکایتونو کمیسیونونو چارواکي وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر د تقنیني فرمان پر د ولس سره په دې برخه کې له دې وروسته اجرات غیر قانوني دي.
دا فرمان اوس د ملي شورا لخوا رد شوی، نور اعتبار نه لري او د دې فرمان له مخې هر ډول اجرات غیر قانوني.
افغانستان د کرکټ نړیوال شورا په لسو غړو کې ورسره تر دې شامل شو چې تېر شپه یې زیمبابوې ته په ورځنۍ لوبه کې په دوه وکټو ماته ورکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونو په دوهمه نیمه کې ورته خبرو. افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو څخه د هلمند مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. په دې سیمه کې امریکایي الوتکو هم بمباري کړې ده. افغان ځواکونه وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا یې تصفیوي عملیات دوام لري او د ښار دننه یې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړې دي. لومړی به مو د امریکایي ځواکونو د وروستیو څرګندونو په اړه د رویټرز خبري اژانس په استناد احمد شیبر په خپل راپور کې خبر کړي او بیا وروسته هم د مارجې ولسوالۍ ته ځو په یو تفصیلي راپور کې به د دې ولسوالۍ له نور حاله خبر شي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند وویل چې امریکایي الوتکو د هلمند په ولایت کې پولیسکو هوایي بریدونه په داسې حال کې کړي دي چې له طالبانو سره د مارجې ولسوالۍ شاوخوا جګړه روانه ده. دا بمباری یوه ورځ وروسته تر دې شوې دي چې یو امریکایي عسکر په هلمند کې ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال مایکل لاهارن تېره ورځ وویل امریکایي ځانګړي ځواکونه لا هم په خپل ځای کې دي او په مارجه او سنګین ولسوالیو کې د افغانستان د ملي پوځونو ملاتړ کوي. د ډګروال لاهارن په وینا د ملاتړ د هلمند د شمال لور ته پسې پراخیږي او د هوا له لارې د افغان ځواکونو ملاتړ دوام لري. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړه چې امریکایي الوتکو 12 ځله د هوا له لارې د مارجې شاوخوا بمباري کړې ده. رویټرز اژانس لیکي چې امریکا او بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولې دي څو د افغان پولیسو او عسکرو روزنه وکړي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک په هلمند کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور تایید کړ خو د هغوی د شمیرې په اړه یې څه ونه ویل. هغه څه چې زه درک کوم هغه دا دی چې شایي یو شمېر امریکایان په دغه بیړني وضعیت کې حالت وي تر څو د دښمن پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو اصلي وظیفه دا نه ده چې په جګړه کې شکیل شي. په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو د هلمند په بیلابیلو سیمو کې بریدونه وکړل او افغان ځواکونه په دې ولایت کې تر سخت فشار لاندې راغلل.
د هلمند امنیت قمندان وایي مارجې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده او دمګړۍ د هغو سیمو تلاشي روانه ده چې د وسلوالو د پټن ځایونو شک پرې کېږي. مارجې ولسوالۍ ته غځېدلې لار تر دوه میاشتو وروسته خلاصه شوې ده خو لا هم وسلوال پر هغو حکومتي موټرو ډزې کوي چې د ولسوالۍ مرکز ته ځي. ویل کېږي په مارجې کې د افغان او بهرنیو ځانګړو ځواکونو لخوا دوه شپې وړاندې عملیات پیل شوي خو چارواکي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د حضور خبره نه مني. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال محمد الیاس دایی د پولیسو په یو کاروان کې مارجې ته تللی دی او په دې راپور کې د دې سفر نور حال راکوي.
مارجې ته د سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګي نیول کېږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مرجع ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوې دي او طالبانو بېله مقاومته دغه سیمه پرېښې ده. ما ته هم د مرجع څخه د لیدنې موقع راکول شوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست دي. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تېره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. کته مار شیبه د چاودنی او وسلوال برید پاره فکرونه کوم خو د چارواکو ډیر ډاډ آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو. د مرجی او نادالی پر دولارې د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ چې د مرجی څخه لشکرګاه ته روانو په مخ راغی. امنیه کمانډان چې یو پر راشپه مرجی ته د غزیدل لار په پرانستلو وهلې و د مرجی د نیولو خبر ورکړ. دوول د مرجی پر سړک تر څوار لس ډیر بیلری ماینونه کشف کړي او خونسا کړي دي. سرجنګ زیاته کړم په عملیاتو کې بهرنی ځواکونه نسته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجې ولسوالۍ کاملا د پولیسو لاسته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصه کړو د ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي او ټوله لاره بلاک کړله. نور دښمن نشي کولی چې دا لاره د ترافیک په مخ بنده کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجې کې هم بازار ته موږ لاړو. د بازار په شاوخوا کې مو هم پوستې پرانیستلې او د ناوې له خوانه هم نور قوتونو ماينونه پاکول او هغه لاره هم خوشسوله په مرجع کې مخالفینو سخت شکست خوړلای ده تقریبا یو سلوشل نفرونه زیات مړی او زخمیان شوی دي دوی تر لاغه اخر نقطو پورې بشات للی دي
د امنیه کمانډان دغه خبرې د مرجع پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي دغه شل کیلومتر سړک تر شل ډیر پلچکونه په ماينونو الوزل شوی دي د امنیتي ځواکونو دوه ټانګونه تخریب پراته دي او تر کمپ سیمې پورې په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانګ کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي د تریخ ناور د بازار وروسته تر کمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري دغه علایم پر دې لاره د تیرو سوو قیمتي ورځو ښوونه کوي پر لاره څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري د کمپ بازار چې د مرجع د مرکز څخه شاوخوا لس کیلومتره لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور سوي دي معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسته ده په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی کمپ ته ورسېدلو د مرجع پر اسمان د بارنیو ځواکونو دوه چورلکې یوه جوټ او یوه هم ډېره ستره کشفي الوتکه ګرځي د مرجع د منځه د غټو مرمیو او چاودونو ژغونه را رسیږي د امان اعظم یو پولیس د نوم نشو دور په شرط وایي تر هغو چې په دوامداره توګه د هوا د لارې ونه څارل سي اضافي او زیات سرتیري دې ولسوالۍ ته ونه لیږل سي د مرجع امنیت ټینګول اسانه نه دي دی وایي دولت باید دا تصمیم ونیسي الوتکې دې د مرجع جغرافیه په دوامداره توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیري راواستول سي ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او که چیرې د ځمکني قوتونو سره هوایي ملاتړ ورسره وي مرجع جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسي راتللی د مرجع د جنگ اول خطونه ټول د امن اعظم پولیسو ساتلي دي په کمپ کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازیګره وځنډېدی او د مرجع مرکز ته په تللو ونه توانېدی ځکه پر لاره تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي دا ولسوالی په 2013 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بارنیو ځواکونو لخوا د وسلوالو له ولکې وایستل شو چې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د یو ستر ډلهیز برید په ترڅ کې ډېرې سیمې سکوت شوې او اوس یې حکومت د بیرته نیولو ادعا کوي محمد الیاس دی د ازادۍ راډیو هلمند
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
تا دین زیاد ایداد باید چی شوشی واگونیست خواه اوید نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام ورده په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کیږي په تیر بیا د سعودي عربستان لخوا د تروریزم پر ضد د جوړ شوي ائتلاف او آیا په دې ائتلاف کې د افغانستان ګډون د افغانستان په ګټه دی او افغانستان به وکولی شي چې له خپلو ګاونډیانو سیمه ییزو هیوادونو سره خپل تعادل حفظ کړي د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې پرې خبرې کیږي تاسو هم کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر په دې اړه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو خپرونه کوو او اوس هم لالی بشیر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ په اړه د ورځپاڼو پاڼې اړولې دي
ډیلی بیسټ ورځپاڼې په خپل اخري کړنه کې د په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د وینې تویولو او د مرګ سیوري بیا راغلي تر نامه لاندې مقاله خپره کړې ده ورځپاڼې د هلمند د مارچې ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره سره لیکلي چې پکې یو امریکایي سرتیری ووژل سو او دوه کسه ټپیان سول ورځپاڼه زیاتوي چې د دوغو کسانو وژل کېدل او ټپي کېدل دا پوښتنه راپورته کوي چې په افغانستان کې د امریکا اوسنی ماموریت څه دی او د امریکا د دفاع وزارت هم په دې بحران کې خپل ماموریت پټ ساتلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا سرتیری چې د امریکا له ځانګړې قوا سره یې تړاو درلود په مارجه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې پر مهال وژل سوي او ټپیان سوي دي، او دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو شمیر کافي نه دی چې د افغانستان د ټولو ستونزمنو سیمو کې وویشل سي او عملیات ترسره کړي. لبلې خوا په عراق او سوریه کې د امریکا ځانګړي قواوې په عملیاتو بوختې دي، او له همدې کبله د دوی ویش په دې ډول سوی چې نس کولای د عادي قوې په توګه په بحراني سیمو کې فعالیت وکړي. د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینې په دې باور دي چې په 2014 کال کې به عراق او سوریه د امریکا د توجه مرکز نه وي، بلکې د افغانستان بحران به بیرته د توجه مرکز وګرځي. ورځپاڼه زیاتوي چې په مارچ کې د امریکایي سرتیری مړینه پر روان ایسوي کال کې د امریکا لومړی قرباني و، او د تیرو څو اونیو په اوږدو کې دا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوومه قرباني ګڼل کیږي. د دسمبر په 28 د امریکا شپږم سرتیری د کابل په 10 کیلومتري کې د بګرام پاډه کې ووژل سو. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل آخري ګڼه کې په مزار شریف د هند پر کونسلګری د حمله په اړه لیکلي چې دا تروریستي حمله او د هندستان په پټانکوټ کې حمله څرګندوي چې پاکستان که هر څه په څرګند توګه وایي چې په خپل سیاست کې تغییر راوستلی دی، خو په عمل کې اوس هم د تروریستي او جهادي پدیدې څخه په افغانستان او هندستان کې د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان له دغو افراطي ډلو څخه په خپله نیابتي جګړه کې کار اخلي، او داسې ګڼي چې دا جګړه کولای سي د پاکستان بهرنی سیاست پیاوړی کړي او په افغانستان کې د هند د نفوذ مخنیوي هم وکړي. لبلې خوا د هافینګټن پوسټ د لیکنې له مخې د سپتمبر له 18 وروسته د پاکستان د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف د تروریزم پر ضد د جګړې برخه سو، خو بیا هم هغه ډلې چې په افغانستان او هندي کشمیر کې جګړه کوله په پاکستان کې ازادي غوښتونکي بلل کېدي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نومبر میاشت کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال وویل چې نور به د جهادي ډلو ترمنځ توپیر نه کوي او ټولو ته به په یوه سترګه ګوري. په څرګنده توګه پاکستان په خپل سیاست کې یو تغییر ښودلی، خو د دې هیواد پوځ او په ځانګړې توګه استخباراتي اداره یا ISI په هیڅ ډول دې خبرې ته ژمن نه وو. د ورځپاڼې په وینا تر هغه وخته چې په امریکا کې د پاکستان تبلیغات پیرونکي لري او د دوی ژمنې جدي ګڼل کېږي، هیڅ دلیل نشته چې پاکستان په رښتونی ډول خپل سیاست تغییر کړي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ایران ته په درې ورځني سفر کې د غراز د چابهار بندر ته هم ولاړ او هلته وضعیت له نږدې وکوت. سمندر ته د لارې د موندلو لپاره به افغان لورې په نږدې راتلونکو کې له ایراني او هندي استازو سره غونډه وکړي. دا خبره د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه. دغه موافقه دې بندر ته او له ایراني چارواکو دې بندر ته د عبدالله په ورتک او له ایراني چارواکو سره د خبرو په ترڅ کې ترلاسه شوې ده. دا هغه بندر دی چې کولی شي افغانستان سمندر ته ډیر نږدې کړي او د افغانستان ډیرې ترانزیتی ستونزې هم هواری کړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان، ایران او هند استازي په نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي. د دې درې اړخیزې غونډې پریکړه ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر پر مهال وشوه چې پکې به د چابهار د بندر په اړه خبرې وشي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله په خپله د ایران د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ چابهار ته ورغی او هلته یې وویل.
ډاکټر عبدالله هلته وویل چې چابهار د افغانستان لپاره و بهر ته د نښلولو تر ټولو لنډ او ارزانه لاره د بنام ضرورت چې ژر دغه ځای فعال شي تر څو د افغانستان تکیه پر ګوادر کم او له دغې ساحې څخه په ارزانه قیمت خپل اموال یا صادرات
افغانستان چې تیره میاشتې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او ایران له لارې صادرات او واردات زیات کړي. ایران د چابهار د بندر په برخه کې د افغانستان له اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې هغو افغانانو ته به یو لړ تسهیلات ورکړي چې په چابهار کې پانګونه کوي. جاوید فیصل وایي
د ایران حکومت که څوک غواړي په هغه ځای کې پانګونه وکړي، له هغوی څخه مالیه نه غواړي، هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیاتو څخه هم معافي ترلاسه کوي. په درو برخو کې هغوی ګټه کوي او له دې خاطر څخه ډېر مناسب فرصت دی چې افغانان باید په هغه ساحه کې سره پانګونه وکړي تر څو هم یوه بدل لارې موندلې وي او هم یې ژر اموال ته افغانستان رسېدلې له افغانستان څخه هم ژر بېرته تر بحر پورې ورسېږي.
د زرنج او جلارام ترمنځ لاره چې افغانستان له چابهار سره وصلوي جوړه شوې ده. دا لاره د هند په مرسته پخه شوې ده. عبدالله عبدالله تیر ماښام له ایران څخه کابل ته ستون شو. له هند او ایران سره د غونډې په اړه د اجرایي رئیس مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به جوړ شي څو د دې غونډې پر لارو چارو بحث وکړي او د کابل تهران او نوې ډیلي ترمنځ غونډې ته وخت وټاکي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اختکېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غاښنا رادیو خبرتیا و چې له ازادي رادیو مو واورید. د امریکا غاښنا رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو اوریدلی شي. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په همدې څپو د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غړو کې وروسته تر دې شامل شو چې تېر شپه زیمبابوې ته په یو ورځنیو لوبو کې په دو وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې په اړه تفصیل احمد شیبه راورو.
په شارجه کې تېره شپه یوازې درې توپه پاتې وو او افغانستان یوه منډه غوښته. ستونزه دا وه چې اته لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه سلامت وو. توپ ته ګلبدین نایب ولاړ وو. باولینګ د زیمبابوې بالر ماجزي واکه وه چې دوې وکټې یې مخکې تیاری اخیستې وې.
They just need one run. And then it in style, Afghanistan has dismissed it. Finishes it off with a six.
Gulbuddin Naib shpagiza wahala aw da dwa ta mandola jore dusra da ti lup ghora lup ghare shu. Da lup la dwa al khuno da Afghanistan la para khora muhima wa. Yow ahamiyat da w cha Afghanistan na Zimbabwe chakha da 500 yow rasani yow lupo ladi wagathala. مخکنی دوی لوبی زیمبابوی او دوی هم افغانستان ګټلې وي او دا پنځم وه چې هر ټیم ګټلې وه کپې خپلاوه. د دې لوبی بل مهم ټکی دا و چې د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو ټیمونو کې له دې ګټې سره افغانستان داخلېده او که زیمبابوی بایللې وای له دې لسته وتله. همداسې شو، افغانستان داخل شو او زیمبابوی بهر شوه. د دې لپاره چې زیمبابوی له لسو ټیمونو بهر شوه، د دې ټیم لوبغاړي تر لوبی وروسته خورا خپه د شارجه د کرکټ له سټډیوم او وتل. خو عربي متحد اماراتو زرګونه کیلومتر لري. نیمه شپه د افغانستان په شارونو کې ځوانانو د کرکټ خوشی ته اتان وکړ. افغانستان د سر لوبغاړی محمد شهزاد د تیرو 500 ورځنیو لوبو په ترڅ کې 208 منډې جوړې کړې چې له دې سره د ټولو 500 لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو.
شهزاد ا وندرفل سیریز فور هیم. هی کمز اپ. واټ ا فانتاستیک ناک.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک ته خلی کې یو ځل بیا ټول افغانان ته د کرکټ مبارکي ورکوم. الله دې د سولې مبارکي هم راپ نصیب کړي. دغه راز د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیم الله حلیمي تندر د ازادي راډیو دایمي همکار لیک چې له ازادي راډیو څخه په مننه چې موږ ته د کرکټ د لوبې په اړه وروستي خبرونه خپروي. د کرکټ مبارکي د بریا مبارکي ټولو ته ورکوم. غلام ولی بیا له هلمند څخه لیکلی دي چې د هلمند امنیتي وضعیت خراب دی خو حکومت دا خبره نه مني. دغه راز ایوبی هم د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه بریا ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. افغانستان دی وایي چې ډیره ښه لوبه وکړه. لتا سو ټولو مننه چې د افغان بیسم ات سو اتل شمیرې لاره مخته پیغامونه راستوي پیغامونه هروم روم درته په خبرونو کې خبرو خو پیغامونه مو اکثرا ډیر زیات وی ځنی همکاران هم زموږ د ازادي رادیو اوریدونکو ګیله کوي چې زموږ پیغامونه نه خبريږي خو پیغامونه هروم رو خبرو د ازادي رادیو د دې سات دوهمې نیمه ته د دې خبرونه دوهمې نیمه ته رسیدلې وړاندې دوه نس پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د غراز د شمالي کوریا د وروستي اټومي آزموینې په اړه مو له یو افغان ساينس پوه سره هم مرکه کړې ده خو اوس به هم قسم سلام ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی پلس غوره ټیمونو کې داخل سو. دا امتیاز افغان لوډ وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړي هیواد زیمبابوې ته تیر ورځ په شارجه کې په دوه وکټو ماته ورکړه او له دې سره د یو رسنۍ لوبو روانه لړۍ درې په دوه زیمبابوې څخه وګټله. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ایران د درې ورځني سفر په ترڅ کې له مذهبي مشر آیت الله خامنهای ولسمشر حسن روحاني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې او تیر ماښام بیرته کابل ته راستون شو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارچ ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. سپینمنۍ وایي داسې نښې موندلې دي چې ښایي د شمالي کوریا د هایدروجنی په ازموینه بریالۍ نه وه. د ملګر ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي ازموینه وغندله. امنیت شورا تېره شپه وروسته تر دې بیړنۍ غونډه راوبلله چې پیونګ یانګ ویل د هایدروجنی بم بریالۍ ازموینه ترسره کړې ده. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمباري له امله په سوریه او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج دېرش په سلو کې مخه نیول سوې ده. بحرینی چارواکي وایي له ایران سره په ارتباط کې یو شبکه چې د بحرین کې په بحرین کې د بریدونو پلان درلود ځپلې ده. او د روسي روبل د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تیر ورځ 4.85 روبل له یو ډالر سره تبادله شو.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ټکی کم کولای شي چې د خبرونو په تفصیل ولولي. شمالي کوریا وایي چې اټومي ازموینه ترسره کړې خو یو شمېر هیوادونه د دغه ازموینې په بریالیتوب شک کوي. دا چې ولې په دې اړه مو وروسته له یو افغان ساینس پوه سره مرکه کړې خو اوس راځو بیا هم د افغانستان موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي حکومت باید خپل غیر قانوني کړنې پای ته ورسوي که نه نو د قانون د چوکاټ نه بهر هر اقدام به سیاسي بې ثباتي رامنځته کړي. د کمیسیون مشر پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل د ملي شورا لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ټولو هغو بنسټونو اجرات غیر قانوني دي چې د دغه فرمان له مخې تر اوسه ترسره کېدل. تفصیل د قاسم سلمان په راپورټ کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې باور دی چې ملي شورا د انتخابات په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو سره دا ثابته کړه چې هیڅوک نسي کولای عامه ذهنیتونه تر خپل مالکیت لاندې راولي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د انتخاباتي کمیسیونونو پر ثبات او خپلواکۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې ملي شورا د دغه فرمان پر ردولو سره پر ځای او پر وخت اقدام کړی دی. شغلی سعادت وایي چې له دې وروسته د ټولو حقو بنسټونو فعالیت غیر قانوني دی چې تر دې دمه د دغه فرمان له مخې ترسره کول.
چند روز قبل ولسی جرګه افغانستان نو ادی روز مشران جرګه افغانستان
څور از مخ کې ولسی جرګه او پرون مشران جرګه د افغانستان د ملت لادر سره د فرمان پر دولو سره مونږ ته د اعتماد رائے راکړه. د افغانستان لو حکومت څخه مواړو چې د قانون څخه پورته کړنې پای ته ورسوي. کدوې د کمیسیونونو د بې ثباتۍ په هڅه کې دي په پای کې بعد د دیموکراسي او پورستي پړاو کې به په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ راولي.
نهایت منجر به بې ثباتۍ سیاسي در افغانستان
نشي. د افغانستان مشران جرګه د سیشن به پر لس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون خوا د پیشنهاد سوی بستې د وو مادو پاړه د ولسمشر تقنینی فرمان د رای پاک سریت سره رد کړ. تر دې دمخه د افغانستان ولسی جرګې هم دغه فرمان رد کړی وو. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوروي کمیټې ترکیب د تذکرې له مخې د رای ورکونکو د لست برابرول، د رای ورکولو پر مرکزونو بیا کتنه، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د شمیر راکمول، انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو ته د رسیدګۍ میکانیزم، په ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو کې د شذو د ونډې زیاتوالی او د رای ورکولو په مرکزونو کې په موقت ډول د دولتي کارکونکو استخدام له دغه وو موارد څخه دي. ل دې مخکې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي کال د دوبی او منی ترمنځ وسی. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د ملي شورا وروستۍ پریکړه د هیواد د سیاسي مصلحتونو پر خلاف بولي. ښاغلی عاکفي ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او په دغه بهیر کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي او په خبره یې حکومت باید په انتخاباتي چارو کې د اصلاحاتو لپاره حقوقي او قانوني لارې پیدا کړي.
با تاسف زیات باید عرض بکنم که هم ولسی جرګې محترم و هم مشرانو جرګې محترم
په خوشینۍ سره باید ووایم چې هم ولسی جرګې او مشرانو جرګې د هیواد د مسلحتونو په نه مراتولو او تیرو انتخاباتو کې د رامنځته شویو پیښو او حالاتو ته په ناپامۍ سره زه حیران یم. څه وشو چې د دوی فکرونو 180 درجې تغییر وکړ؟ حال دا چې دوی د خلکو د استازو په توګه دا درکوي چې څومره خلک د انتخاباتو د کارکوونکو د تیرو کړنو څخه ناراضه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ به د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت مکلف دی څو د انتخاباتو لپاره بودیجه برابره او امنیت ټینګ کړي. د ده په خبره نه باید له دې نه زیات د انتخاباتو لپاره د لازمو شرایطو په برابرولو کې ځنډ وسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
شمالی کوریا پرون اعلان وکړ چې د هایدروجنی بم آزموینه کړې ده. نړیوال دې خبرې اندېښمن کړي، خو یو شمېر هیوادونه شک لري چې دا خبر به رښتیا وي. د دې چاودنې په اړه احمد شیبر د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم د برخې له څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې او لومړی همدغه پوښتنه ترې کړې چې ولې ځینې د پیونګ یانګ پر اعلان شکمن دي. تنها په ځواب کې وویل
هایدروجنی بم اول خدای په مراتب و زیات اته په زرګونو مراتب و زیات دی. نورمال اټومي بم نه ډېر قوي ده. او دوم دا چې دې د جوړولو دپاره اول خپل یو مکمل د اټومي بم د جوړولو پروګرام ضرور دی. اوس کوریا ویلي دي چې څو ځله دوی اټومي ټیسټونه کړي دي، خو دا ټیسټونه ځینو ادارو لکه سی ټي بي ټي وایي یې که څه هم تایید کړي دي، خو دا چې دا تر کنټرول لاندې ټیسټونه دي که نه دي، دا هم یو شک له پخوا نه و. اسانه باندې دې منل نشي کېدای بل دې چې دا یواري سب چی او د سب دپاره مختلف بیلابیل لارې دي چې یو هغه څه چې د یو اټومي بم د چاودنې نه وروسته په هوا کې خبرېږي، بل دا چې هغه زلزله چې رامنځته کوي یا ضربې چې رامنځته کوي، او بل دا که چېرته دا هایدروجنی بم بیخي په پسله پوښلې ساحه کې تر ځمکې لاندې اوسي، بیا نو اخري لارې دغه ده چې باید انسپکتران لاړ شي هغه ساحه کې خپل تیړنی وکړي. چې په دې برخه کې تر اوسه پورې هغه د ټیسټ چې سوی دی یوازې د زلزلې ټکان چې دي هغه محسوس شوی دی.
دا ټیسټ خبره تاسو وکړه، ټیسټ خاص هم ګرانه ده په شمالي کوریا کې نړیوال وازمو یو کسرنګه؟
او بالکل، مشکل دا ده چې شمالي کوریا هم د نړیوال اټومي انرژي اژانس غړي نه ده. په 2003 کې د دې غړیتوب نه وتلې ده. او دومره دا چې هغه د ټیسټونو چې بندي هغه ته یو قرارداد یو تړون ده چې سی ټي بي ټي او په نامه یادیږي، یو اداره ده. آر سی ټي بي ټي قرارداد شمالي کوریا، هند، پاکستان، چین، امریکا، ایران، مصر او اسرائیلو نه امضا کړی. نو دغه تقریبا یو اته هیوادونه دي چې دا نه امضا کړی، شمالي کوریا په منځ کې راځي.
تاسو اته هیوادونو ته اشاره وکړه چې د اټومي تړون د نه پراختیا تړون یې تر اوسه پورې نه دی امضا کړی، نو ولې له شمالي کوریا نړیوال دومره ویر لري؟ دغه اټومي بم خو پاکستان هم لري، هند هم لري، په همدغه اټو هیوادونو کې.
بخښنه غواړم، دلته دغه دوه شی باید سره تیروتنه پکې رامنځته نه شي. یو ان پی ټی دی چې د هستوي ټیکنالوژي موادو او د هستوي بم د جوړولو دغه ټیکنالوژي د پراختیا ممنوعیت تړون ده. هغه سی ټی بي ټی چې دی بیا د یوازې د ټیسټ تړون ده.
د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم د برخې له څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مو د شمالي کوریا د وروستي اعلان په اړه چې ویلي دي هایدروجن بم آزمویل دی په بریالیتوب سره په دې اړه مرکه و بشپړه مرکه نشو درته خبرولی، خو زموږ په نورو خبرونو کې اورېدلی شي او هم په ازادي راډیو په ویبپاڼه کې دا مرکه اورېدلی شي. د دوه پروګرامونو وار دی، لومړی د ژوند په شیبو کې.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
شاه
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به په غور ولایت کې د یو ډیر لوړ مینار چې د جام په نوم یې شهرت موندلې حتمی اوریدلی. موږ نن نه خبرونه د غور ولایت د شهرک په ولسوالۍ کې د جام د مینار تاریخ، ارزښت، جوړښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړی کړی. راځئ وګمې رشید ته وښو.
درنو اوریدونکو، د غور ولایت د غرونو په منځ کې یو لوړ منار د اسمان په طرف خپل سر هسک کړی. دغه منار د جام په تاریخي او فرهنګي کلی کې موجود دی چې د خپل نه پټیدونکي تاریخي سیر لمخې ګڼ افغانان او بهرانیان لیدو ته ورځي. د جام منار د هری رود د سیند تر غاړې په ډیره استادانه توګه رغېدلی او د وخت بهترین نقاشیانی پکې شوي چې لوړوالی شاوخوا 40 مترو ته رسیږي. د کابل پانتون د ساينس پوهنځي استاد پوهان ډاکټر محمد انور غوري راته د دغه منار د موقعیت په اړه وایي.
د مرکز نه نیولې شمال او خواته یو کلی ده د جام په نامه، او جام یو کوچنی رود لري. دا رودخانه لویجی پر هوری رود باندی. منار جام په هغه نقطه که واقع ده چه د جام رود ده هوری رود سر یو جای کیجی، او ویل کیجی چه ده سلطان غیاث الدین غوری په زمانه دامنار جور شویدی. یو زرو یو سلو شپوش نویوم کال که ده سلطان غیاث الدین غوری په زمانه دغه منار جور شویدی. وای یو سره چه دا استاد و خپل په فن که یو معمار و ده ایلی په نامه چه ویلکیج ده سمرقند و ایلی سمرقندی چه ده سلطان غیاث الدین غوری لخوا ده سمرقند دلت احزار شوی و دغه مناری ده اوه کال په جریان که جور کردی.
استاد غوری زیاتوی چې د جام پر منار ډیر ښکلی او ظریف کار شوی دی چې په یو شمیر برخو یې د قرآن کریم آیتونه په کوفی خط لیکل شوی دی.
3.5 متر ارتفاع لري او د قاعده قطری یعنی دایروی قطری 7 متر ده. او دا منار چه یو دروازه لری چه ده 2 متر دمزک ارتفاع لری، ده پا دروازه چه دنه نشیدم دنه یو مارپیچ زینه لری چه تر آخر بوری رسیجی چه پا آخر که یو دهلیز موقعیت لری. ده منار گویا پا توکه که منتهی کیجی. ده منار پا شاو خود برجسته خشت و کوشی سره زنی لیکنی لری که وای پیو مدار ده منار ده قرآن شریف ده 19 پاره ده سوره مریم چخه آیات لیکل شویدی. 9.5 کلمه ده سوره مریم چخه نه ده شاوخوا ده منار لیکل شویدی. وای الکیجی چه ده منار گویا یو برج ده یو مسجد و یاد پیو شار پی میانسکی موقعیت در لوده. اوز خوالت شار نلیدل کیجی مگر آثار تاریخی ده منار پر شو خوکش دیدی.
ده نموری پا خبره چه دست گمان کیگی چه ده منار شو خواه چه کم پخوانه خار موجودو پا اغلب گمان سره ده ده فیروزکو تاریخی خارو، او ده دول منار پا دهلی که هم ده غوریانو للوری جور شویدی. ده چه ارزخت چه ده؟ غوریوایی
دا منار خوب پا افغانستان که التا پا نره که تقریبا بی نظیر منار، مخصوصا پیو پس پات زای که پیو دره که چه موقعیت لری، داد واستان شناسی لنظر دیر اهمیت لری. او خواه چه محیط آرام و کله چه مثلا دیش کال سلویش کال مخکی چه محیط دیر آرام و خلق داتی دیر خارجیگانی در بامیان للاری راتلل منار جامت او حلت لیدن کول. حتی را پیاد کل چه علا حضرت محمد ظاهرشاه پی پیند سلویشتوم کال که غور تراغی در دوی کاروان بیاولار منار جام ده. او لار دیر خراب و پاق وقت که ده اعلی حضرت محمد ظاهر شاه ده کاروان یا موتر چپه شد چه وای دو خدمه یعنی دو خادم ده اعلی حضرت نه حالت تلف شو یا یو نفر حالت مر شو شد وی دیر متاثر شد.
ډاکټر محمد انور غوری وای چې په لومړي ځل احمد علی کوزات یو شمیر بهرنیو څیړونکو سره یو ځای د غمنار ته راغی او د غمنار په نړیواله کچه شهرت وموند. په غور ولایت کې د فرهنګي او ادبي چارو فعال حمید الله ژواک د جام د منار د اوسنی وضعیت او اندیښنو په اړه وایي.
د غور ولایت کې منار جام چې کوم موقعیت لري په داسې سیمه کې چې له دوو لوریو څخه ورته تهدید موجود ده، یو د حریرو سیند د هغې په لمنه کې تیریږي او بل یو بل وړوکی سیند دی چې هغه هم کله د بارانونو وخت وي نو هغه هم رامستیږي او دغه دواړه لوی تهدیدونه دي دغې منار ته. ورمه کال د دغې منار څه استنادي یا کومکي دیوالونه چې و د سیلابونو له امله ونړېدل او که څه هم داسې ستونزه یې رامنځته نه کړه خپله منار ته، خو د اندېښنې راوپارېدې چې کیدای شي که دغه حالات همداسې دوام وکړي سیلابونه زیات شي کیدای شي ستر زیان ور واړوي.
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمېر اشخاصو په وسلو باندې نښې ویشتې او تر ټولو مهمه نښه یې د جام منار و چې له همدې امله یو څه تخریب شوی دی. دا چې د ساتنې لپاره یې څه پکار دي ښاغلی ژواک وایي
دا وضعیت فعلاً د اطلاعات و فرهنګ ریاست هم تاییدوي. د دې تر څنګ خو په هغه اندازه چې دا یو نړیوال پیژندل شوی څلی دی باید چې دومره توجه ورته شوی وای، خو دومره توجه نه ده شوی. یوازې پروسه کال د اطلاعات فرهنګ وزارت څه بودجه ورته تخصیص کړه د هغه اسنادي دیوالونو لپاره، ولې دا په هیڅ صورت ورته کفایت نه کوي او که چیرې دې ته د افغانستان دولت او په ټوله کې د یونسکو سازمان جدي پاملرنه ونه کړي دغه نړیوال څلی او دغه تاریخي اثر له ستر خطر سره مخامخ
دی. عمر امین یو له هغو ځوانانو څخه دی چې څه موده وړاندې د غور له مناره لیدنه کړې وه. نوموړی وایي چې دغه منار د سیند په طرف کوک شوی او سیند هم ورته نږدې شوی دی.
دې ته پاملرنه نه ده شوې، دا زموږ قدیمي آثار دي او باید ورته پاملرنه وشي. اطلاعات او فرهنګ وزارت ته پکار دي چې دې نه لیدنه وکړي او د دې ساتنه وشي، باید ځکه چې دا هغه څه دي چې موږ ته د مخکې هغه نه راپاتې شوی دي، باید د دې په اړه جدي اقدامات وشي. بل دا چې هلته کوم سیند دی پخوا کې هغه ورنږدې کېدونکی دی دې مینار جام ته، د هغې مخنیوی باید وشي او په راتلونکي کې باید دې ته ښه پاملرنه وشي، ښه ساتنه ترې وشي. طبیعي آفتونو له امله دې حالت ته رسېدلی دی. بل دا چې خلک یې دومره ښه ساتنه نه کوي، داسې لکه بارانونو کې نور داسې بادونو کې کم دا خدای طوفانونه او یا هغه چې راځي دې سره دا لږ لږ له منځه ځي او روان دي. همدغسې دې خواته که چېرته پاملرنه ونه شي نو نږدې وختونو کې دی شي دا مینار له منځه لاړ شي.
د ده په خبره چې د منار داخلي زینې هم د تخریب په حال کې دي او ګرچاپېره سیمه یې ډېره چټله ده چې باید پاملرنه ورته وشي. نورزاده بیا یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د جام منار یې نه دی کتلی. نوموړی وایي چې باید دا ډول فرهنګي آثارو ته پام وشي.
ټول نه اول امنیت پکار دی چې امنیت راشي، ځکه چې امنیت نه وي نو د تاریخي ځایونو ته او سیاحتي ځایونو ته څوک نشي تللی. د ټول نه اول امنیت پکار دی. بیا چې اغزي پوره خیال وساتلی شي، اغیز ته کوم ضرورتونه د اغزي جوړ شي، ګرچاپېره سیاحت لپاره ځای جوړ شي، هلته خلک راشي او اغیزې نه خوند واخلي.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو رئیس مهندس عبدالحد عباسی هم مانی چې د جام منار د تخریب له ګواښ سره مخ دی.
باید تذکر داد که منار جام به اثر گذشت زمان و توجه خاصی به این منار
ده. جام منار یو تاریخی منار ده، مگر مگده منو چه تر اوسه ورده کم خاص پام نده شوه. شاوخوا دری درجه ده هری رو ده سین پا طرف کوگوال پیدا کرده. سمو دوران ده یونسکو لوری ده تاریخی عبداتو لر ریاست سر پا گرده ده رغوانی چار پیل شوی. سلور زولی هم ترمیم شوی، مگر سک کال مو گورد لاره چی پاتی سلور زولی بیا ورغو. خو ده امنیتی ستون زول عمل مو چاری زندی دلیدی.
این کار به تعویق افتید و امیدوار هستم که ما بتانیم در آینده نزدیک کار آغاز کنیم و ترمیمات را انجام بدیم.
د نوموړي په خبره چې د سامانیانو له وخته دغه منار تخریب کتلی او په کامله توګه نه دی رغول شوی.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د شوزو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګه مرستياله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی، که په دې اړه معلومات راکړي چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول و حالت کې دی؟
په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې خځې اکثرا په ټولنه کې دوام جنس تلقې کیږي او داسې احساس کیږي چې خځه صرف د کور لپاره جوړه شوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې اوسېږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دې باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کیږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید روسل دوی نه ووسیږي چې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاتې سي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کیږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله دي د پاروي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاتې کیږي، باید دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بلاخره داسې واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې شي او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج واوسي. نو د هغې لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالي او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل دي سبب کېږي چې ښځه بلاخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي، ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ژوند باندې کله تاثیر وکړي. ښځه چون د کورنۍ غړې ده، د په ژوند پریښودلی سي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نور دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده. خو یو اندازه که اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو، په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي. لغه جمله نه، مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته،
ډیره مننه. میرمن زرمتی، په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې ښځو لاسرسی اقتصاد ته، مثلا دوی کولای شي چې اوس زمینه د کار ورته مسئله، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی د خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغیرات ښځو د ژوند لپاره راغلي دي. لغه جملې نه مثلا کولای شو چې ووایو چې ښځو نمایندګي په پارلمان کې، د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لغه جملې نه د تحصیلاتو زمینه، د کار زمینه، د صحت زمینه، دا ښې لاسته راوړنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ته راغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړېدل، د مخصوصو څارنوالیګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د څارنوالۍ جوړ شوي دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایاو ته رسیدګي بل دا زمینه دې ته مساعده شوې ده چې ښځې وکولای شي چې کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کېږي، د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنی زیات هغه حاکم حرف چې د ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفي او سوکه سوکه له بین ځي، او یا هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بالاخره دوی د یو انسان په صفت باندې د هغو حقوقو یا د هغه حقه حقوقو نه چې دوی شریعت او قانون ورکړي دي، لغو هغه لاسته راوړي او دغه دې لاسته راوړلو لپاره هڅه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ایم سل اشاریہ پنج چپا.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. میرمن زرمتی، د ورستۍ پښتنې په توګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي؟
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو، د افغانستان د وګړو که څه نارینه وي که څه ښځې وي، د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده. خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري، د دې لپاره دوی امکانات لري د باندې ولاړ شي، کینی وګرځي، د خلکو سره اړیکه وساتي، او دا د دوی لپاره زمینه مساعده وي چې چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده، د دوی لپاره امکانات او سهولتونه زیاتې. خو په تاسف سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوې تغیر سوې ټولنه ده، په دې کې محدودیتونه موجود دي. موجود محدودیتو تر څنګ عرف دلته حاکم دی، د عرف تر څنګ بعضې ستونزې اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، دا ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي، بالاخره له دې نه غټې ستونزې ولاړیږي. د دې لپاره چې په یو ټولنه کې ښځه وکولای شي چې خپلو حقه حقوقو ته لاسرسی ولري او لاسته راوړنه ولري، د ما په نظر باندې چې لومړی تر هر څه لازمه دا ده چې ښځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکڅه وکړي، د عرفه او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي، په خپله پوهاوي کې که څه په شرعي مسایلو کې وي، څه په علمي مسایلو کې وي، دوی باید د پوهاوي دپاره د خپل پوهاوي کچه لوړه کړي، او ورسره د دې زمینه مساعد سی دوی ته حکومت د مسولیتونه واخلي سی د خزو د حق او حقوقو د حمایت او جملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکي. او ښه خبره ده د سی خزو سره ده انګیزه پیدا سی چې دوی یو د بل نه ملاتړ وکي، حمایت وکي او زمينه د کار مساعده کی ترڅو خزو لږ اقتصادي وابستگی نشدوی یو نارینه تلری لیغه نروزی او وکولی سی صفت یو انسان دی یو معقول او مستقل انسان پټولنه کې تبارز وکي او وکولی سی خپل ځان ثابت کی، ځکه هغه استعدادونه چې خځو په وجود کې سته هغه دوی په یو صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دی رشد دی ابتکار دی کار او دی تعلیم زمينه مساعده سي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت وکولی سی خپل توانایي څرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي. او دا زمينه مساعده ول دي د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ضرورت مو د غوښتنو مو ته دا شرایط باید موږ ته مساعد سي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو